سلام، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش و همکار تکنیکی ام عبیدالله عبید شما را به شنیدن این برنامه یک ساعته خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت با ویژه برنامه مبارزه با فساد اداری اختصاص دارد. شما می توانید در این برنامه از طریق تماس های تلفنی دیدگاه ها، نظریات و سوالاتتان را مطرح کنید و شامل بحث های داغ موضوع باشید. اما پیش از آغاز این برنامه اختصاصی که همکارانم برای اجرای آن آمادگی دارند، خبرها را برایتان داریم. آرش همایون در استودیو با ماست و خبرها از رویدادهای مهم افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
تعدادی از مهاجمان مسلح بر قمانداني امنیه ولایت بغلان حمله کردند و تیراندازی هنوز هم ادامه دارد. ده ها تن در یک راه پیمایی در ولایت هلمند خواستار آتش بس در جریان ماه مبارک رمضان شدند. ایالات متحده امریکا حملات اخیر راکتی تندروان فلسطینی را بر اسرائیل نکوهش کرد. مشروع خبرها. بر اساس گزارش ها تعدادی از مهاجمان مسلح بر قمانداني امنیه ولایت بغلان حمله کردند. عباس توکلی، قمندان لوای سوم قول اردوی 207 پامیر ولایت بغلان، برای رادیو آزادی گفت:
هفت نفر دشمن بوده که دو نفر شنتیاری کرده، سه نفر توسط نیروهای امنیتی از سایبر آمده، دو نفر شنتیلن، یک نفر گرفتند در دمین سالار قمندانی.
به گفته آقای توکلی، برخوردها هنوز هم ادامه دارد و تلاش می شود تا به افراد گروگان گرفته شده توسط مهاجمان آسیب وارد نشود. بر اساس برخی گزارش ها انفجارات پیهم نیز در داخل قمانداني امنیه ولایت بغلان صورت گرفته است. به گفته خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بغلان، تا اکنون ده ها زخمی از این رویداد به شفاخانه انتقال داده شده است. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان می خواند، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. ده ها تن در یک راه پیمایی در ولایت هلمند خواستار آتش بس در جریان ماه مبارک رمضان شدند. این افراد که بعد در مرکز هماهنگی جامعه مدنی در شهر لشکرگاه مرکز آن ولایت گرده هم آمده بودند، در از مذاکرات جاری صلح در قطر نیز ابراز حمایت کردند. نظر محمد رودی، یک تن از این فعالان مدنی، به رادیو آزادی گفت:
به احترام ماه مبارک رمضان از هر دو جانب می خواهیم آتش بس کنند تا از طریق این آتش بس برای صلح فرصت خوب مساعد شود. ما از تلاش های جاری صلح حمایت می کنیم. ما دوام این تلاش ها و صلح واقعی را می خواهیم.
ریاست جمهوری افغانستان دیروز بار دیگر در مورد آتش بس دو جانبه ابراز آمادگی کرد. طالبان تا هنوز خواست حکومت افغانستان را در مورد آتش بس نپذیرفتند. محمد افضل شامل، سناتور ولایت تخار، شب گذشته در منزلش در شهر کابل زخمی و همسرش کشته شد. فردوس فرامرز، سخنگوی قمندانی امنیه کابل، به رادیو آزادی گفت این حادثه حوالی ساعت 3 شب گذشته در مربوطات حوزه 4 امنیتی پلیس شهر کابل رخ داده است. با گفته آقای فرامرز، کسی از خارج وارد منزل محمد افضل شامل نشده است. با گفته وی، تیراندازی در داخل خانه صورت گرفته و احتمال دارد که این قضیه جنبه خانوادگی داشته باشد. گفته می شود که در این حادثه یک دختر خردسال آقای شامل نیز زخمی شده است. با گفته سخنگوی قمانداني امنیه کابل، این تیراندازی زمان صورت گرفته است که 12 محافظ شخصی محمد افضل شامل، سناتور ولایت تخار، نیز در منزل وی حضور داشتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. اتحادیه اروپا و سه کشور امضا کننده توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی با ایران، از اینکه واشنگتن معافیت از تحریم ها را تمدید نکرده است، ابراز تأسف کردند. اتحادیه اروپا و وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و جرمنی در یک اعلامیه گفتند که این معافیت به خاطر آن پذیرفته شده بود تا تأثیر مثبت روی روابط اقتصادی با ایران و زندگی مردم این کشور داشته باشد. واشنگتن در سال گذشته میلادی از توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی با ایران خارج شد. آمریکا در اوایل هفته گذشته گفت که استثناءات پذیرفته شده در مورد خریداری نفت از ایران را برای 8 کشور تمدید نمی‌کند. آمریکا می‌خواهد صادرات نفت ایران را به صفر برساند. ایالات متحده آمریکا حملات اخیر راکتی تندروان فلسطینی را بر اسرائیل نکوهش کرد. وزارت خارجه آمریکا دیروز همچنان گفت که واشنگتن از حق دفاع از خود اسرائیل حمایت می‌کند. تندروان فلسطینی حدود 400 راکت را بر اسرائیل فایر کردند که در پاسخ به آن نیروهای اسرائیل حدود 200 هدف را در نوار غزه بمبارد کردند که تلفات متعدد را در قبال داشت. به گفته مقامات صحی نوار غزه، یک خانم حامله و دختر کوچک وی نیز در زمره قربانیان این رویداد شاملند. اما یک مقام نظامی اسرائیل گفته است که این خانم و کودک وی در نتیجه راکت فایر شده توسط حماس و انفجار بی‌موقع آن کشته شدند. پلیس و رسانه‌های اسرائیل میگویند که یک اسرائیلی در نتیجه انفجار یک راکت فایر شده از نوار غزه کشته شده است. کوریای شمالی میگوید کیم جونگ اون، رهبر این کشور، آزمایش راکت‌های هدایت شونده این کشور را مشاهده کرده است. این آزمایشات در کوریای شمالی یک روز بعد از آن صورت گرفت که ایالات متحده آمریکا، کوریای جنوبی و ژاپن گفتند پیونگ یانگ چندین راکت برد کوتاه را به سوی آب‌های ژاپن پرتاب کرده است. آژانس خبری مرکزی کوریای شمالی گزارش داده است که کیم جونگ اون با آزمایش این راکت‌ها دستور داده و بر ضرورت افزایش توانایی جنگی کشورش تاکید ورزیده است. قبل از این دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، گفته بود که با وصف آزمایش راکت‌های برد کوتاه توسط کوریای شمالی، رسیدن به یک توافق اتمی با این کشور امکان پذیر است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
اداری فساد سر د مبارزه ځانګړې خبرونه لا ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د عدالت او فساد سره د مبارزه خبرونه ته خرغلاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د دې اونې د عدالت او فساد سره د مبارزه خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3:40 پس از ظهر و تکرار آن روزهای سه شنبه ساعت 1:30 پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700-822-755 و 0799-20-35-40. در اریکو شمیره یوزربیه تکرارم 0-800-922-255 او 0-900-40-15-30. در افغانستان دفاع وزارت هغه ارگان چه ده وسلوالو پا وران ده ده جگلی دگر توت ساتلی، خو بیا هم دیره وقت ده گنو انتقادون سر مخوی. ناسم مدیریت، سیاسی گمارنه پر وقت نتجهیزول، فساد پر ضوابطو د روابطو حاکمیت، اند تیلوغلا او داس نور هغه موارد دی چې دفاع وزارت ورباندې تورن کیږي. این انتقادها و موارد فساد باعث شد حتی نهادهای ناظر و جهانی بر موجودیت فساد حتی در یونیفرم نیروهای دفاعی افغان نیست تاکید کنند. پیش از این اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار گفته است هرچند یونیفرم پلنگی برنگ جنگلزارها برای نیروهای دفاعی افغان حدود 28 میلیون دلار هزینه داشته است، اما این یونیفرم تنها برای 2% خاک افغانستان مناسب است. دانون روزی خبروانه دغه موضوع او د افغانستان دفاع وزارت که د فساد موارد ته ځنګړې شوې ده. د عدالت او فساد سره د مبارزې د دې ونې په خبرونه کې د دفاع وزارت مرستیال وایند ښاغلی محمد زبیر عارف او د ولسی جرګې د 14مې دورې د دفاعي چارو کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی لموږ سره دي. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. په پیل کې به له ښاغلی عارف نه پیل کو هغه په دې باندې چې لکه څنګه چې نوې کال پیل شو کڅه په تیر کال کې ولسمشر ټولو وزارتونو او ادارو ته امر کړی و چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې باید کلنې پلان جوړ کړي. نو د نوې کال په پیل دو سره تاسو په دې اړه باندې یا د فساد سره د مبارزې په برخه کې کلنې پلان جوړ کړی دی کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې سلام تاسو ته او جناب محترم وکیل صاحب او ټول اوریدونکو ته یو ودان ریمانه. زمونږ پلان فکر کوم چې مونږ ټول نړیوالو ته وړاندې کړ چې هغه د تیر اونۍ کې د دولت د رسنیو د مرکز له لوري نشر ته ورسېده. نو په هغه کې ټول موارد مونږ په ګوته کړو چې هغه که د فساد پر وړاندې و که هغه زمونږ لاسته راوړنې وي او چې څومره زمونږ کړنې وي د تیر کال په هکړه هغه مونږ ټولو هیوادوالو ته ورسره خوا کې ټولو نړیوالو ته وړاندې کړ.
زما هدف د فساد سره د مبارزې پلان کلنی پلان دی. په خوا د فساد سره د مبارزې په برخه کې ستراتیژي جوړوه. کله چې د فساد سره د مبارزې هغه ځانګړې اداره لغوه شوه نو هر ادارې ته دا مکلف په دې وګرځېدل چې دوی باید د فساد سره په ځانګړې توګه د فساد سره د مبارزې په برخه کې دوی باید کلنی پلان جوړ کړي. نو د تیر کال موضوعات خو ویل چې د نوي کال لپاره یعنی اوس کال چې روان دی د دې روان کال لپاره تاسو داسې پلان جوړ کړی دی؟
زمونگا تل دا موضوع روانوی د فساد پر وړاندې مبارزه دا نه ده چې د پاره مونږ بلکې دا له پیل نه تر دې دمه پورې مونږ د دفاع وزارت په چوکاټ کې د حقوقو ریاست په دې چوکاټ کې کار کوي. د مفتشت چوکاټ دی او همداسې د تفتیش دا غټ ریاستونه دي چې په دې کې په لوړ تعداد کسان کار کوي تر څو چې په بعضې برخو کې کوم شواهد مونږ ته ترلاسه شي یا بعضې اوراق مونږ ته مشکوک وي په هغه باندې مونږ بررسي کوو چې دا زمونږ د دفاع د وزارت د اساسي کړنو ځینې دی.
د پلان د جوړولو یو له اساسي موارد یا هم هغه معیارونه چې ورته ټاکلې پلان پی جوړی کی هغه زیانمننه دي او دغه زیانمننه باید په خپل پلان کې سړی ولري. تاسو د فساد له درکه کوم موارد نه زیان ویني یا هم تاسو په دغه پلان کې ځای کړی دي چې باید له هغه سره مبارزه وکړي؟
ګوره په خوا صدا سي اکثر بازه رسنوي نه تاسو موردلی چې هغه که زمونږ د اردو په چوکاټونو کې د جزتامونو کاغه د تقرر او کاغه د تیلو برخه وا که د لوجستیک برخه وا که د اقبالاتو برخه وا یو سره سره رسنیو ته بعضې موضوعات وتل خو تر ډیره بریده پورې هغه په حقایقو باندې ډیر زیات استوار نه و. اوس زمونږ مسائل تقریبا مونږ ډیر حل کړی دي. مونږ اوس د فساد مخنیوی دومره لوړه پیمانه باندې کړی دی. مونږ دا نه ردو چې په دفاع وزارت کې به دا غمیزه یا دا پدیده نه وي په مکمله توګه باندې مونږ کوشش کوو چې دا مکمل ختم کړو لمنځه ویسو او د لپاره مونږ ډېرې کړنې کړي. د مثال په توګه اوس د دفاع په وزارت کې ټول چوکاټونه کمپیوټر په ذریعه باندې اسمبل شوی دی. که هغه د تقرر دی که هغه د جزتامونو د اکمالات دی که هغه د البسې دی که هغه د معاشونو دی دا مکمل بایومیټریک شوی دی. زه تاسو دا وایم چې زمونږ 99.9% مونږ په دې خپل گزارش کوم خلکو ته هیوادوالو ته وړاندې کړ زمونږ 99.9% زمونږ ټول ځواکونه جزتامونه چې څومره دي هغه بایومیټریک شوي دي. یعنی یو وخت داسې هم خبرې کېدې چې خیالي ځواکونه شته په بعض ځایونو کې په بعضې پوستو کې په بعضې ولایتونو کې. اوس دا تشویش طرفه دی او ورځ تر بلې مونږ د دې دپاره کار کوو پلان کوو. زمونږ تقریبا درې څانګې په دې باندې کار کوي.
یعنی تاسو خپل سرتیرو ته دا ډاډ ورکولی شئ چې نن ورځ په دفاع وزارت کې یو خیالي سرتیری هم نشته په داسې حال کې چې موږ شکایتونه ترلاسه کړي هغه په دوو مواردو کې. یعنی دوه ډول خیالي سرتیری، یو دا چې اصلا هغه تشکیل نشته په نوم د سرتیرو باندې یو لیست لري. بله خبره دا چې ځینې سرتیری چې مرګ ژوبله ورته رسیږي قرباني شوي دي دوی یعنی عملا په تشکیل کې حضور نه لري خو هغه لیست د شان هم دوی نه دي حذف شوی بلکې هم د اوسم د هغه قربانیانو په نوم باندې یا ماشونه یا هم امتیازات اخیستل کیږي.
نه دا داسې نه داسې ما تاسو ته مخ ویل چې زمونږ اوس ټول ځواکونه څومره د اردو چوکاټ چې دی مکمل بایومیټریک سیستم باندې هر هغه سړی چې موجود دی تشکیل دغه بایومیټریک دغه تشکیل پر اساس جوړ شوی دی. یو تن من خیالي اسکر نه لرو، نه بردمل لرو، نه افسر لرو او نه سرتیری لرو، یعنی یو تن هم اوس وجود نه لري. چې کله تشکیل نه وي یو سړی بایومیټریک کېدای نشي، او چې کله بایومیټریک نشي هغه ته د معاش ذریعه نشته، ځکه هر څه په ماشین باندې اوس روان دي. نو دا شی اوس د دفاع په وزارت کې په مکمله توګه، خاص کر د معاشاتو پیسې کې یا دا د خیالي ځواکونو پیسې کې، دا بالکل وجود نه لري. زه تاسو دا
لیکل څخه دا سیستم
دا اوس موږ د تیر کال نه دا موضوع، دا موضوع خو تقریبا د 2-3 کال نه روانو. په فیصدي کچه باندې 40% تقریبا داسې سالوي 40% او 50% په میاشتو په روبوار باندې دا موږ تقسیم کړو. یعنی دا موږ یو هدف ټاکلو چې دغه ځواکونه په څومره وخت کې دا تقریبا د 50% په لوړه کچه زمونږ د تیر کال د لاسته راوړنو زیاتوي.
خو لکه سیګار او ځین نور راپورونه چې په دې اړه باندې تاسو فکر کوئ چې
دا ټول سم راغلی په دې موارد کې نه و، دا غیر راپورونه په نور برخو کې و چې هغه د خیالي ځواکونو پیسې کې، او په د خیالي ځواکونو پیسې کې دا غیر راپور کې ډیر زیات داسې ول شي نو.
خو راځو د دې نور موضوعات چې مثلا ډیرې زموک اوریدونکي چې هغه هم د افغانستان دفاع وزارت په چوکاټ کې کار کوي، موږ سره اړیکه نیولې ده، دوی هم شکایتونه دي. یو له اساسي شکایتونو څخه دوی ته په وخت د مرستې نه رسیدل دي، چې دوی کله کلابند وي، په محاصره کې وي، په وخت دوی ته تجهیزات نه رسیږي، دوی له ستونزو سره مخ وي، تر دې پورې چې دوی حتی یا شاته کوي یا هم په محاصره کې دوی ته مرګ ژوبل رسیږي.
کورودان په وخت د کومکونو رسیدل من خو تل هڅه کوم چې حتی نوې وزیر صاحب د دفاع د هغه په یو بیانو کې هم دا و چې پر وخت رسیدنه د شهید او د زخمی تر خاصه پاملرنه مونږ دا کار اوسه پورې کړی. تاسو اومنه چې ابل ورځ د بادغیس په جګړه کې تاسو شاهدان استئ، زمونږ د دفاع وزارت یو ټپیر او چت کړو او دلته په شفاخانه کې پروتو. مونږ ته پست دغه معلومیږي چې دا د ملي اردو افسر نه دی یا سرتیری نه دی، دا د پولیسو مربوط سره دی. یعنی په دومره چټکی سره اوس مونږ رسیدنه کوو. کله کله په بعضې مناطقو کې چې هغه مونږ په تیره دوره کې د ژمي په وخت کې د ژمي په فصل کې مونږ بعضې وخت مشکلات لرو، که د هوا د لارې اکمالات وي دا مونږ مشکل سره کله کله مخ شو. تا په بعضې ځایونو کې مونږ د غزنی کې حتی ونه توانو دي، او زیاته مونږ درې ورځې یا داسې په بدخشان کې هغه د هوا د وجه نه مونږ د سره مشکل، باقی نور مونږ هیڅ ځای ته مشکل نه لرو. هر وخت وغواړو کم ځای ته چې د افغانستان ملي او دفاعي ځواکونه وغواړي لاړ شي عملیاتو کې کوس شي، مونږ مشکل نه لرو.
تاسو ویلې چې د هوا له لارې ځینې وختونه امکان لري په د مرستو پر رسولو کې، د تجهیزاتو پر رسولو کې ستونزې وي، فکر نه کوئ د دې عامل دا دی چې د دفاع وزارت تجهیزات یا هم هلیکوپټر ځینې وختونه د شخصي کارونو لپاره استفاده کیږي؟ لکه د چارواکو د انتقال لپاره داسې ډېری موارد کې تاسو غواړئ زه به مستند تاسو ته وړاندې کړم، د چارواکو د لیږدولو لپاره د دفاع وزارت هلیکوپټر نه استفاده شوې ده، یو ولایت ته تللی دی، هغلته ځینې داسې نور موارد دي چې حتی هغه چارواکي د دې ورڅ یا په هغه د صلاحیت لحاظ د دې ورنو چې باید د دفاع وزارت له تجهیزاتو څخه استفاده وکړي والته بل ولایت ته انتقال
شي. داسې ده چې مونږ یو رسمي دندې دي، زمونږ شخصي دندې د هیچا نه اجرا کوو او مونږ شخصي چارواکي چیرته نه انتقالو. کله کوم فاریات ته خپل یو لیوات زو یا یو کنډکټ زو کوم بدخشان ته زو، او مونږ د دې امکانات لرو چې د سیمې خلک هغه مخور وسی که هغه نور مشان وسی، او مونږ د دې گنجائش ولرو هغه خلک مونږ د دې هواد خلک
په هر صورت چوي خاص کر دوی باندې مصروف وي. اول ته بستا یو کنډک یا ټولای یا
نه داس نه دفاع وزارت وسایت کاغه د زمکه دي، کاغه د هوا دي، هدا کم شخص د پاره د استفادې وړ نه.
تاسو خبره کې تاسو هغه ته سفر کوي په دغه کې به مصرفیت داوي چې مثلا په تور د مثال تاسو یو ټیم د زین مخاور هم ځان سره اخلي بدخشان ته ځي، خو دلته برعکس په فاریاب کې ډیر یو لوی شمیر سرتیری په محاصره کې دي او دوی ډیر جدي ارته فکر نه کوي دغه بوختیاوي د دې عمل ګرځي چې دوی د تلفات
شخصي سوق نه وړو، خو مونږ بدخشان ته اړتیا ده، مونږ بدخشان ته اړتیا ده، زو الته زموږ اعمالات به تجهیز به یا بس بل رسمي دندې په توګه زو. نو هغه ځای نه که چېرته مونږ کله خالي راځو نو دلته هیوادوال شته هغه په رابطه کې مونږ سره نو که مونږ د تیاره خالی راځي د هلیکاپټر خالی راځي آیا مناسب نه دي چې مونږ د سیمه منطقې مخاور خلک لاندې سره وجود کړو کده دی خو نه مونږ کله زویک مالات کو دا کارونه مونږ کړی دي او دا سه د چا د لپاره مونږ شخصي تیاری په خدمت کړی دی ورکړي چې هلته زمونږ تیاره مصروف شي په نور ځایونو کې دا سه چرم نه ده هر ساحه خپل یو تقسیمات لري دا نه ده چې مونږ دا سينه ده چې مونږ یو الیکاپټر دی یا دوه الیکاپټر دی یا لس دی او په ټول افغانستان کې هر ساحه باندې دا یو د تشکیل پر بنیاد باندې تقسیمات دی اکمالات دا سي په خپل سر هیڅ هم دا سينه دي
بیرته تاسو سره ګرځو خغل عارف اخوی خورینی شما هم به برنامه خوش آمدین به عنوان یکی از اعضا بلکه به عنوان رئیس کمیسیون امور دفاعی دوره 16 مجلس جرگه افغانستان شما وظیفه‌تان در حد اکثرش نظارت بر سیستم دفاعی وزارت دفاع افغانستان است و شما از این نظارت کردین چقدر با گفته های عارف صاحب شما هم نظر هستین و تایید میکنین؟
سلام از ادب خدمت شما عارف صاحب تمام نیروهای امنیتی افغانستان قوای مسلح افغانستان که شب و روز به خاطر رفاه آرامش آزادی وطن خون میدن جانهای شیرین خور میدن برای از اونا سلام عرض ادب دارم ما اکثر موارد که عارف صاحب گفتم من از امرو از اینا هم نظرم من یک آدم بودم که به دوره کاری خود به پارلمان کمتر شیشتم ولی به خاطر نظارت به خاطر راپورهایی که با ما می آمد مشکلاتهایی که از قلردوها می آمد من به اکثر نقاط افغانستان رفتم از نزدیک دیدم مشکلات دیدم یعنی من خودم میخواستم فرا بروم رسمی اما روان کرده بودن که ما بریم بعد از جنگ فراق بعد از این که نیم فرا را طالبا گرفت که باز پس شکست خورد طالبا رفت من 3 روز به هرات بودم ما با خاطر تایید صحبت عارف سیمایم بگم که تیارای هلیکوپترا به دسترس چی مانده نمیشد ما 3 روز به میدان هر روز صبح میرفتم تا دیگره چون عملیات ها بسیار شدید بود و قماندان صاحب قلردو برای ما میگفت که میبخشی وکیل صاحب تو همونجا باش که چون تیار ما به جنگ است به غور است به بادغیس است به فراز هر وقت که بیکار شد ما بعد از 4 روز رفتیم 3 روز هر روز میرفتیم پس میامدیم ولی نبود که ما خدای نخواسته جنجال کنیم امرای قماندان قلردو یا امرای بخش تکنیکی از اونها یا بخش مسافربری از اونها که میرفتن سفربری از اونها به خاطر از اینکه ما میدیدیم که مشکلات زیادتر است اما وقتی هم که اگر یک هلیکوپتر از فرا میآید طرف هرات دیدیم که رئیس خدا بیامرزه رئیس شورای ولایتی 2 نفر از اعضای شورای ولایتی بعضی از وکیلای ولایت فرا تیاره چون طرف هرات می آمد امنیت راه نبود و تیاره آمد تیاره سقوط کرد اونها هم شهید شدن با سربازا ما با پلوتا ما ولی اینقدر تبلیغی که بر ضد اردوست اینقدر خیانت به اردو نیست چیزی که ما دید خودم
در هیچ سطح
به این سطح که تبلیغات بر علیه ایست این تبلیغات از طرف بیرونی است از طرف استخبارات بیرون است یک جنگ روانی بین اردو و مردم ساخت
هدف از هیچ سطح به این معنی که در سطح رهبری پایانتر از رهبری یعنی در هیچ سطحی مشکل وجود نداره.
اوتو نیست که بالکل نباشه. ما گفتیم هیچ تایید نمیتونیم که بگیم اصلا فساد نیست، اصلا خرابی نیست. به هر جای هست. به یک فامیل هم که اگه 5 تا بیادر باشیم همه به یک سطح پاک درسخان تکمیل نیستن. ولی مشکلات هست در اکثر هدارات بخش کارهایی که کسایی که در هدارات شیشته هستن به اینا شاید مشکلات داشته باشن. به خاطر تغییر تبدیلی، به خاطر با پیجنتون شاید از سربازای ما داشته باشیم که 6 سال به یک جای ماندن مثلا 8 سال به یک جای ماندن چون قانون 3 سال است باید 3 سال بعد پس تبدیل شوه در یک ولایت دیگه بره چون او وسیله نداشته واسطه نداشته کس ای کارا شده ولی در سطحی که از نان یک سرباز داده شه از حق سرباز داده شه و حکومت امی قماندان قلردو امکانات داشته باشه عسکرش به جنگ باشه جنگ اونجا جنگ باشه و چطور فکر مردم این فکر ما باید بکنیم که چطور یک وجدان بیدار یک وجدان یک قماندان برای از او اجازه میده که تیاره هلیکوپترش باشه امکانات باشه سربازم به ماسره باشه روان نکنه ما به قندهار بودم به قندهار به چی جنگ شروع شد به یک از منطقه های از اونا به اروزگان
شوز از ساعت 8 تا شو قماندان قول اردو تیاره نداشت. شیشته بود گریب. عشق از اون میرخ میگم من چی میکنم؟ دمک عسکر از اون زنگ میزد. میگفت که ما با محاصره هستیم. ما اینجا 28 نفر هستیم. برای ما 100 نفر 100 ما 200 نفر همه گروه سرخ طالب حمله کرده. توپ میزنه. آوان میزنه. ما امکانات و یه هرچی میزد نمیتونست برش
کنه. علتی که چرا امکانات وجود نداشت و از ساعت 8 تا 3 تجهیز نشدن بدن میشه بپرسیم یک شنونده داریم روی خط تلفن است به برنامه خوش
آمدید. سلام عرض میکنم تمام کارکنان رادیو آزادی و میمانهای عزیز شما.
زنده باشین. بفرمایین به برنامه خوش آمدین.
بخیر باشین. ما گل محمد بسردی هستم. بردملای که نافذه هوایی هلمند لیوای هوای قندار مربوط به لیوای هوای قندار قماندانی عمومی قوای هوایی هستم. این همه جده مفروضه هوایی هلمند هستیم. اشوایی وزیکه می کنیم و لدمن انتخالات هستیم. سلات ما اینجا این همی هست که ما کلمان فامیلدار هستیم. دیگه هستیم این سه ماه چهار ماه این همی جده تا در دقیقه شش ماه ما سفری می کنیم. فامیلدار هستیم که ماه مبارک رمضان آمده روان هستن. این سبا بخیر انشالله ماه مبارک رمضان می شن. اونال معاشای ما بسیار با مشکل مواجه هستیم که 15 در 15 میشه. 15 در 15 حواله میشه. این امروز میشه حواله سبا میشه حواله. خلاص ما اکثر ضعیف داریم. پای از چهار رو پده فامیل خود روان کنیم استفاده کنیم امرا اینمی در وقت زمان همه تاریخ اول یا دو فیل و پنج نقاها قبول داریم حواله کنیم. اینال 15 هم کشده هنوزم جریان نداره. وقتی که با هم معاش هم که حواله شد این هم صحبه ها وره شد صحبه کروپتی تا دیگه صحبه ها وره شد در روز ما در بانگ رفتنه میتونم بسیار بیروار جدیسته. این همیره ما تقضای ما اینه نیسته که ما اول ما باید معاشای ما نواله شد آدم در فامیل خود برسانه.
بسیار ببخشین امینجا یک سوی تفاهم نشه. شما 3-4 ماه را هم یاد کردین. آیا از 3-4 ماه معاش بر دریافت نکردین و یا هم تاریخ معاشتان تاریخ درست نیست؟
نه ماش دریافت نمی‌کنیم. ماش ما مشکل نیست. مگم در وقت زمانش حواله نمیشه. وقت زمانش حواله نمیشه. فامیل خود ما دهنه که ما بم سایتم ضرورت داریم. بمیم خرچی ضرورت داریم. ما نمیتونیم این امره رسان بهی کرده به خاطر که یکی وقتش تیر میشه. باید تاریخ‌های اول باید بر ما حواله شما ما برای فامیل خود برسانیم. خود ما که از فامیل دور هستیم. این 15 در 15 20 در 20 حواله میشه. ما خود ما هم در شورا به هلمند همیجه وایفای وزیده میکنم. مدر 12 سال میشه ما در خدمت همی اردوی ملی
هست. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین. آخای عارف همینجا هستن. انشالله جواب خود دادن.
جناب بشر دوست سپتا سلامونه اونی که هیله در بزما آواز آوری. من خوست پا عمومی توگه پا ماشونو که مشکل نلرو زده اوست چه ده راواتلم نو حتی یو تن زمونگ یو امکار ویل چه زم بانگ تا چه زمان ماش والا شویده داده ماشون سیستم اوست لک متفاوت دست ده چه داده ماشین پا سیستم اوست والا کی نن پینزم تاریخ ده دم می نو نن ماشونه والا شوی دی هوا حتی پرونه والا شوی دی یو تعداد پرونه والا شوی دی یو تعداد اوسه والا شوی دی زمان یو تعداد
پا میلادی میشپنده
اوالا کی که بیتا دلتا زمان یو لکس تفاوت راغله ده پا ماشونه که چه پا خواه با داغ ماشونه پا هجری شمسی بانده باوالا که دل اوس داغ سیستم میلادی تاوری دله من یو سب مقروز یو ده دی چه ده سوالس پینزلس ورزو فرق پی چه پا آغا بانده بحث روان ده چه اوز داغ ماشونه اما غا هجری شمسی تشی او کدا میلادی تشی خطر اوز پوری پام ده بانده چه ده میلادی پا چلورم و پینزم تاریخ بانده دا ماشونه هر وقت اواله شویده پا خواه با دا من پا هجری شمسی بانده اواله کول چه آغا ویشتم و ویشتم و داسه نویشتم درشم نمخه حتی کل کل پا اتلسم و نولسم شلم هر چه خپل ماش پا شلم آغیسته یعنی میاش به پورا نو ماش با والاو چون اوس دغه ټول سیستم ډیټابیس ته وړیده دغه ډیټابیس مکمل په میلادی سیستم جوړ شوی دی نو اوس موږ دا کوشش کوو چې هجری شمسی ته واړو دلته دیو دولس ورځو تفاوت راځي نو کچیرته موږ دغه دولس ورځو تفاوت راوویسته مال خیر نو بیا دا ماشونه په ماغه دریم او څلورم تاریخ باندې حواله کیږي نو که تاسو فکر کوئ دی ورور مول چې معاش راځي خو صرف نن پینزلسم تاریخ ده د محاسبه لس ورځې ده لس ورځې مونږ کوشش کوو چې دغه لس ورځې حقوق هم دی ته یو ځل حواله کړو یا یې پر شا راوړو نو دا مسله هم حل
کیږي ودن یو بل اوریدونکی هم دی د کندهار څخه خبرون ته غرغ لس مهرباني وکړئ
بله السلام علیکم تاسو اوریدونکو ته ما د دفاع وزارت ویان ته دغه پوښتنه ده دا کارګاوی چې په لوسوالی او په بندو کې پراتی دي او دې تک امنیتی تدابیر خپل ځانو ته نیولي سمې خاداره پر ځان پر کارګاو را تاو کړی او خندونه دبونه جوړ کړی پر هغه سربېره بیا پر کارګاو باندې حمله وشي د نونه نفوسي کسان لري تل کسا چا کسا پوری کسا مردو اردو زوانان دا تلس کلنی سر کلنی جش کلنی پوری شیدان سی داخل یولوی پاچیا دا او بل پدا کلی که چی دی عملیات کهی پر دشمن پر دایو بانجی باید اول دی دا کلی و دا ساها ماتیره که دا ماتیره دلاری سخه باید دی تسبیوی عملیاتو که نه دا بمبار نه دا توک نه دا داز سخه ام با ملکی خونجیانی ام با دا دشمنی ولکیجی محکمه تا بزدی پا زندانو که با زندان کیجی دا اوشون ما خباید پا دا سگا ولونی سی او دا اردو سخه دا نپوزی کسان چی دا باید نیست سدای اولوی پا جیاد چیز مرسد زوانان خواهی کیجی مرکیجی دا تاثیر پر آمو لست پر طولو بانجی لری دا باید دا تکتا دیر نظرو کی
ډیر زیات مننه خغل عرف
کورودان دوست محترم ته لکندار څخه ګوري چې مونږ کلم عملیات کوو یو زمونږ د جګړې درې مرحلې دي یو زمونږ د تصفیه اده یو د دفاع برخه ده او یو د تعرض برخه ده نو مونږ خپل هغه پلان پر اساس باندې مونږ چې کله تصفیه یو د ضرور غداو چې تاسو باید صحه محاصره کړئ ګوري اساسي مشکل دا دی چې مونږ د یو دښمن سره مخ نیو مزمن دښمنان هم زیات دي د هیواد چې تاسو وینئ چې ډیر تروسی دلی دلی چې نړیوال دلته د یو دبل چتر لاندې او د حمایت لاندې دلته فعالیت کوي زمونږ یو مشکل همیشه په عملیاتو کې دی چې د ملکی تلفاتو مخنیوي دی او دښمن تل هڅه کوي چې له ملکی خلکو زینه استفاده وکي او زمونږ دغه تصفیه عملیات کوي کاغه تعرضی عملیات وي هغه پڅکی مونږ تل سوسو زله داسې واقعات راغلي او زمونږ اساسي مشکل دا دی اساسي مشکل چې ملکی خلکو ته تلفات رسیږي دویم دی رول ویل د قرارګاو پیسې کې چې هغه خودي حمله دي دښمن په هر بڼه کې وي په هر ترتیب کې کوشش کوي چې زمونږ دفاعي امنیتي ځواکونه ته او سرخوا کې د هواد ته او سرخوا کې هوادوالو ته په یو نه یو باندې باندې تاوان ورسوي دا حمله په دومره کچه نه دی خو د تشويش وړ دی زمونږ اداري دي د کشف ځانګړي اداري دي چې په دې برخه کې کار کوي موږ ډیر خلک نیولیم دي هغه بندیان هم دي او هغه حتی د محاکمو لاندې دي دا تاسو کله کله واورې کزه تاسو دا وایم چې موږ په تیر کال کې 3200 دوسیه جرمي چیرې دي چې په دې کې دغه خلک هم شامل دي دا نن چې دفاع وزارت لاس ته ځین ناز د پټوله برخه کې کار کوي پټوله برخه کې مسؤلین دي ریاستونه دي موینتونه دي مونږ فعالیت کوو نو د دې رور کور ودان چې د نور هم خپل هغه تشویش مونږ سره یو ځای کوو مونږ په دې سکه فعالیت کوو کار کوو دا نه چې مونږ امداسې ناشتو بلکې مونږ هر لحظه هر دقیقه مونږ په هر ځای کې د کشف او د استخباراتو حتی د ضد استخباراتو برخې دي چې په هغه کې فدی فعالیت کوي مونږ ډیر خلک ونیول رسنوي ته مو خودل چې هغه د حملو پلانونه د لدولم دغه سي خودي خلکو چې دنه په چوکاټ کې نفوذي بورته وایو چې هغه ځای په ځای شو او هغه مونږ ونیول اوس د محاکمو کې دوه هغه اوس د نظامی او ملکی محاکمو لاندې د هغه دوسیه جریان لري
ډېر زیاته مننه خغلی عارف یو موضوع بل ده چې کمزوري مدیریت تاسو څومره تاییدوي
د دفاع
وزارت کې کمزوري مدیریت
ګوره دا د جنگ میدان دی د جنگ په میدان کې ناخواله راځي مګر مونږ کمزوري مدیریت نه تاییدو هر فرد زمونږ د خپل سر په لاس کې نیولې زمانه نیولې تر هغه سربازه پورې چې هغه په نادلي کې جنگيږي او هغه سربازه پورې په فراو په هرات او په شندنو په انجیل کې جنگيږي او هغه په کونړ کې جنگيږي دا مونږ زمونږ ځواکونه یو شېده چې دا یو یعنی دا په زور او په جبر نه دی راغلي دا خلک یو ځواک دی چې په خپل خوا خراغلي د دې خلکو نه متشکل اردو ده نو په جنگ کې مشکلات وي په عام حالت کې په پښتو کې مونږ یو بتل لرو چې په جنگ کې نو بنا ان په جنگ کې به مشکلات راځي مګر دا د کمزوري مدیریت معنا بنوي د کمزوري مدیریت معنا نه دی مونږ هڅه کوو هان کوو چې حتی مونږ خپل هغه یو تن سرباز نه دی زه تاسو ته هم چې د فساد په اړه مونږ تیر دوه میاشتې تر مخ بلکې درې میاشتې تر مخ مونږ یو ځانګړی اداره چې هغه د سمع شکایات یا د شکایتونو د اوریدو یو اداره مو جوړ کړه چې په هغه کې اته تنه د ورځې دا اته تنه د ورځې د سهار نه کینی تر هغه رسمیت وخت پورې مونږ کوشش کوو چې دا سړي ساته کو مونږ تر اوسه پورې تقریبا 15 ورځې مخکې پورې مونږ دوه بیا دوسیه یا دوه بیا قضیه چېړلې دي چې مونږ ته په ټلیفون کې خلکو رابطې کړې دي یعنی دفاع وزارت په هره برخه کې کوشش کوي چې که هغه د فساد وي که هغه د نفوذي خلکو وي چې هغه ختم شي محو شي او د وطن کې وسوله راشي
د سیاسي ګمارنې پر اساس به دغه موضوع وڅېړو بیرته به تاسو راشو ښاغلی عرف خو یو بل
اورېدونکی السلام علیکم ټولو اورېدونکو ته او د راډیو کارکوونکو ته او تاسو مرمه ته سلامونه کوم جهانګیر يم د خوست ولایت نه
مهرباني ښاغلی جهانګیر
بس خبر خلاصه کړم وایم صاحب خلاصه کړم د میلو هغه یو بدلارو چې سفر کوو کابل ته یو ګرځې په افغانستان خو د څو زموږ ولایت ته زموږ سره والا برخو ډیر سره موږ ډیر ونه خوشاله یو ډیر دعاګان ورته کوو خو دا وګړي چې دارو را د دې لپاره اول نه اول نه مبارکي ورته وایم خبره باندې پوښتنه کنه مقصد دا خبره باندې پوښتنه چې دوی لپاره نورم نصیحت وکړ دا چې دوی څومره د خلکو سره شا گزارو کې دومره باندې خلکو زړه الله سره وایي
کور ودان جنگیر خان لخوس نه ونړی مننه اومدا سده ز کله کله باز ساحو ته چورزم او ز ګورم چې د اردو نه خلق سومره راځي دي تاسو ولیدل د تیر وخت کې چې د سولې خبره روانه وي یو تن داسې ول چې دا اردو باید منحل شي چې خلق راوتر سرکونو ته یو خودي مظاهره وي یعنی کور ودان جهانگیر خان منتل دا هڅه کو منتل دا کوشش کو چې د هوادوالو په خدمت کو وسو د مشرانو ماشومانو تورسرو زمونږ هم دا غندند ده چې د دې هواد او هوادوالو خدمت کو
زه فکر کوم بس دومره ځنګړی او ته د ډېرې اوریدونکو ورسره لیولتیا لري بلې پرون ته خره خلاص میره بنې وکي
السلام علیکم
او یس او میره بنې وکي
زه لغزی خبرې کوم د دفاع وزارت مسؤل چې ده د تاسو ما او وارم چې خپل خبر ورته وکوم
تاسو مې ربنه
وکړئ چې بس مو وینو باجی د ملي اردو افسران چې ډېر به باقي دي د بازار کې موټر تیز بیاي او له خلکو سره ډېر داسې برخورد کوي چې بازي هغه لدی سره نه خایي نو دا غو کې چې دا
اسلاکي او دا به وکړه خبرې دی ان شاء الله تاسو پوښتنه او شکایت خغلی عارف واخیس
او دا خبر دا ولې چې موږ وینو چې په بازار کې دا پلورل یا خرڅېدل یا د اجناسو چې ملي ورته د افسرانو لخوا چې دا یو عام کار ګرځېدلې ده حتی زه خپل باندې د مشاهده لیدنه ما لیدلې دي هغه چې خرڅېږي او وی نو دا چې مو وخت خرڅوي او وی شي دې خرڅوي دا د شپته خبره نه ده چې مو وای دا پټه خبره او واځي خبره د ټول خلک ویني او جدي دا پر خود باندې ابل ورځي یو کګت قرارګا ته ورلمه او وی ته ما ول مال د تاسو موټر د سره و په دې بازار کې هغه ډیر تیز ګرځي هغه ډیر د سر ګرځي هغه دونه ډوړي جوړوي د خلک بازار دي مو خو دې منځکي خلک یو بازار خلک یو دا کله د اطراف خلک راشي هغه واکن دا دې اکس چې دې دا تصویر خلک وو توري شي هغه داسې خلک دي داسې خلک دي نو مال ولې تاسو خپل د افراد نو شوي کنټرول ودای ولې تاسو دغه څه یو هدایت نو شوي کوو د کنده چې څوک وي او موټر تاسو ګوي چې دا غلط څه کوي یقین دې د څنګه قسم په خدای دې وایم چې زه خپل باندې دې دې شه
دونه
کیستو
ډیره زیاته مننه پختنه او شکایت واخیسته تاسو نه ډیره زیاته مننه. د تیلو د غلا مسله یاد کړم، مطمئنم چې تاغه انزورونو چې په ټولنیزو رسنیو کې تاسو هم سره مخ شوی یاست، ډیر داسې موارد شته چې تیل خرڅیږي، د ملي اردو رینجر درولې او د دین په تیل باسي یا هم بوشکی ورته کته کوي په دوی باندې تیل خرڅیږي. حتی دا د دې لامل شو چې په یاد مووی په بدخشان کې کله چې حمله وشو نو امنیتی ځواکونه دفاعي ځواکونه د دې پر ځای چې لسیمه وکولای شي شاتګ وکړي او موټرونه د تیلو د نشټوالي له امله په ځای ودرېدل او د دې لامل شو چې د ډېر لوی مرجوب
لګول. مننه د دې ورور نه چې موږ سره رابطه وکړه. یو تن د یو هیواد، یو تن د یو قوم، یو تن د یو ځواک نمائندګي نشي کولای. موږ دا منو نه خواله شته. موږ همدا اوس په دې وطن کې د جګړې په حالت کې یو، کاغه په غزنی کې، کاغه په خوست کې، کاغه په هرات کې، په ټول د افغانستان په ټول سیمو کې. یعنی تر یو حد پورې دښمن تلاش کوي چې د نامنې فضا راخوره کړي. نو زه دې ته دا وایم چې دغه دولت سره چې ملت یو ځای نشي، هیڅ وخت هم دولت نشي کولای چې په یوازې ځان باندې خلکو ته خدمت وکړي. یو وخت که تاسو په خاطر وي، تقریبا یو دوه کاله تر مخ یا دو نیم کاله تر مخ یو تصویر په دې رسنیو کې، خاص کر اجتماعي رسنیو کې نشر شو چې هغه کاغه د ګاډي نمبر پلیټ هم وو او تیل خرڅول یا تیل کوزول، هغه زیت زمونږ لاس ورسید. نو دا رور که مونږ ته دا وایي چې دا باید داسې وشي په عامه توګه باندې د اردو په چو پالیسۍ کې، د اردو په چوکاټ کې، حتی د جامو او د لباس د اغوستلو دپاره هم مونږ قاعده لرو. یو سړی خولۍ په کم ځای کې په سر کې، په کم ځای کې بوټي په تن کې، په کم ځای کې چپلک په تن کې، د ډرایوري کول او د ګاډي ګرځول په سرکونو کې دا خو زموږ په لایحه کې نشه چې خلکو ته اذیت وکړي. وري مخکنی زمونږ هغه اوریدونکو ویل چې د اردو نه خلک ډېر خوشاله دي، موږ سره ښه چلند کوي. دا باید ټول دفاعي امنیتي ځواکونو ته، زما خو دا پیغام دی که هغه د امنیت دی، که هغه د پولیس دی، په خاصه توګه ځکه زه د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې راغلی یم، نو دا د خلکو سره خبر خورد زه د دې مایک مخکې هم دې ته وینا کوم او دې غوښتنه کوم. یو دا موضوع چې دا ورور باید دغه نمبر واخلي، دغه نمبر واخلي. زه فکر کوم چې په هر ځای کې چې کاغه مدیر دی، کاغه عامر دی،
دوی چې مراجعه یې کړی دی،
نو ګوره دې داسې کولای شي چې دغه نمبر پلیټ ستاسو د ګاډي په دغه نمبر پلیټ باندې په دغه ځای کې تل په دغه لار کې ګرځي. نو کده دې هیواد او هیوادوال ته خدمت کوي. موږ هم ډیر وختونو ډیر ځونو کې قربانیان ورکړي دي، ناخوالو سره مخ شوي. یعنی بعضې کارونه مو کړي دي ملت لپاره، د دفاع د چوکاټ د بهر په عام ژوند کې، په عام ژوند کې مکړي، په عادي حالت کې، په سرکونو کې مکړي. پوهیږو چې دغه قرباني غواړي، هغه مکړي دی، هغه که موږ د مشکلات سره مخ شو خو قرباني غواړي. نو دی کولای شي چې دا چوک هغه ځای ته دی نشي کولای. زه دې ته اوس شمیرې ورکوم، زه دې ته اوس شمیرې ورکوم چې هغه د پروګرام په وروستۍ برخه کې چې ټول هوا اوریدونکي که وروسته موږ سره وسلیږي، نو هغه هم دا شمیرې واخلي. دی کولای شي حتی چې وړوکي نه وړوکي خبره د ټلیفون په ذریعه چې د سهار د ونیمونه د اتو نه تر ناوخته د رسمیاتو په چوکاټ کې زمونږ کسان ناست دي، رسمن په دغه ځای کې بیان اخلي او شریکوي. بل دې ورور د اجناسو د خرڅولو خبره وکړه، هغه هم د ته ورته یو خبره ده، هغه هم د ته ورته یو خبره ده. دی کولای شي په همدغه نمرو باندې که هغه د غزنی وي، که هغه د خوست وي، که هغه د ننګرهار وي، دغه رو او یو شی دی چې یو عام فضا عام نن سبا د فیسبوکونو دنیا ده، د ټویټر دنیا ده. یعنی یو شی باید مستند اوسي، یو شی باید مستند اوسي. دا نه چې صرف یو تهمت وشي چې داسې شوي دي. نو زما دې ته همدا یو هغه وړاندیز دی چې دی دغه قرباني مو کې که هغلته دی نه ورځي، زه دې ته شمیرې په وروستو د خپرونې په پای کې وایم، دی رسمن د دفاع وزارت سره په چوکاټ کې دلته موږ سره دولس تنه ناست دي ناست دي. او دا د دې همدغه دنده چې وړوکې نه وړوکې پیښه موږ بررسي کوو، که هغه غټه نه غټه برخه به پیښه وي.
دوی به وکولی شي حتما تاسو سره اړیکه ونیسي. یو بل اوریدونکی دی، دوی ته ورځو خپرونې ته. وعلیکم السلام.
السلام علیکم ورو مسلم بابا کرخیل، ما د کابل نه درسره د ټلیفون وکړه.
خغلی بابا کرخیل مهرباني وکړئ.
ورو را د ملي اردو په حق له خونو دا بازي ورو نه ارنګ نظر لري، او سختله دا وایي چې ملي اردو ملي هویت ده، ملي عزت ده، ملي ابرو ده. دې په سي خدای ته وګوري خبرې دې بس نه کوي. او زه خپل اردو کې نه یم، چې فکر څوکونه کې دا خلک په دا سړی په اردو کې ده. خو په ما باندې ملي اردو ګرانه ده، زه ترې ناراضي یم. داسې په هر ځای کې له دوی سره مخ شوی یم، په لاره باندې، په هر ځای کې. هغه اخلاق چې دوی کړي دي هغه د ستاینې وړ دي. مجاهدین دی خوری دی دوی ساتون کی دی خوری دی والله چې دا مجاهدین دی دوی دی په خو ګرد چې په شابانی ودی دی په غو باندې جهنم حرام ده او کبدی بری کی دا ګور ازان ګورنګاری بلیاج خو دا خبرې دینه کی دا ورور چې سره ناس ده دوی ته دا چې صرف یو ډریور ده وند ډریور په کوم ځکه کې چا کنټرول کړی دا ډریوران ته خیر دی کی یو کورس ونی او ته دایر کی دا خبره ده بده نه ده چې په لار کې دی دوی صرف یو ګونه اندغه شته چې په لار کې لګتیږي هم روس اور فتی خطر موجود ده چې دښمن دی ویره نه چې داس پیونه کې څه بل څه ونه شي بل څه ونه شي بیا بیا په خاطر باندې تیزی نور څه نور څه نور څه په ملي اردو
حقیقت دی او هغه څه چې اردو کوي د بیان ک خو زه دې ته خبر کوم چې موږ یو ښوونځی لرو چې د محاربوي تامینات ښوونځی یا مکتب تامینات محاربوي په نوم دی چې په دې کې یو سړی نشي کولای چې تر څو د دې ځای لایسنس د دې ځای اجازه نامه ونخلي هغه ګاډي ته کېناستی نشي اما ما مخکې ویل چې ناخوالي به وي او دا په عمومي توګه باندې د اردو عکاسي نه کوي یو تن به وي داسې نو که دغه ما خو مخکې ویل چې که دغه موږ سره شریک شي حتی که ما سره شریک شي من کولای شو دا فردن تر هغه قطعاتو پورې جستامونو پورې تر هغه خدي پوستې پورې موږ دار سوالې شو اوس د نن ورځې اردو د تیر کال نه دی او د تیر کال اردو د غبل کال نه دی اوس ورځ تر بولې اسانتیا راغلي دي موږ ډېر اسانتیا برابرې کړې دي هر څه منظم دي او نور هم کوشش کوو چې دا چاره لاخ شي
کور بودن اخی غوریونی موضوع تره که اگر به تمام بحث نگاه بکنیم در کل مثبت هست و بیش از 90% به این اعتقاد دارن که اصلا مشکلی وجود نداره، مشکلات بسیار اندکی هم هست. به نظر شما عامل اساسی مشکلات اندکی هم که اگر در وزارت دفاع وجود داره چی است؟ چون شما نظارت جدی داشتین برای مورد
مشکلات اندک بعض مسائل بعض تعینات تقررات در حساب مسلکی نیست متاسفانه بعض جایی که خراب میشه اگه یک پسته سقوط میکنه عامل اصلی از او رو اگه پیدا کنیم به اثر وسیله واسطه یا وکیل یا وزیر یا از بالا یا کس به زو خمانده کده که پلان آدم ای سای مصب بونجا جای به جای کو فشار آمده قماندان قول اردو، قماندان لوا، قماندان توله و کندک نتونسته جلوگیری کنه، او رو روان کرده، مشکلات پیدا شده. و فعلا شما می‌بینید
اشکال مداخله وجود داره و
مداخله
استقلالیت وزارت دفاع زیر سوال.
من میگم که وزارت دفاع افغانستان عزت مردم افغانستان است. یا هستند که خون میدن و ما آرام شیشته هستیم. با پلوی فامیلای خود زندگی خود پیش میبریم، اگر وکیل است، اگر رئیس است، اگر یک آدم عادی است، اگر یک خبرنگار است. ما هر وقت که قضاوت میکنیم در رابطه با اردو افغانستان، در رابطه با نیروهای امنیتی، تنها اردو نه، پلیس و امنیت ملی و اردو، باید وجدان خود پیش خود حاکم بسازیم که آیا همین مسائل که من میگویم یک مسئله شخصی است که من دارم؟ شاید یک عسکر پیش رو من استاد کرده باشه که من به یک جای کار داشتم گفته حالا نرم من عقده گرفتم مقابل از یک چی میکنم. من که میبینم شما یک ساعت اون 47 دقیقه میشه ما صحبت میکنیم، به 47 دقیقه یک نفر آماده شد که گفت یک نفر سرباز یک چیز رو میفروشه یا تل خود میفروشه یا مواد خوراکه. شما این به حساب فیصدی نمیاد، به حساب فیصدی نمیاد، به تمام دنیا هست. به هیچ جا فساد 100% پاک نیست. در مو امریکا هم که امریکاست بدون فساد نیست و همی مرکز هر جای دنیا که شما ببینیم همین مشکلات ها. این چی میتونه چی رای حل از این چیست؟ همکاری مردم، همکاری نیرو با نیروی امنیتی. همین برادره که از غزنی گفت که نمی موتروان آمده تل فروخته، چی خوب بود که نمره همون موتر میگرفت، امروز نمره موتر میداد که اینجا میدیدیم که آیا وردو از این نفر به دادگاه به محکمه میکشانه یعنی و این کار حتما میکن.
سال گذشته پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا یک گزارش نشر کرد. در گزارشش نوشته که وزارت های داخله و دفاع افغانستان به فساد متهم کرده.
بله.
قبل از اویش اداره سرمفتش خاص امریکا یا سیگار نوشته که بدلیل نظارت و بررسی های کمرنگ وزارت های دفاع و داخل افغانستان، صدها میلیون دلار که به خاطر آموزش اردو و پلیس ملی اختصاص داده شده بود نتیجه نداده است.
من نمیفهم نتیجه چی باشه. ما تا 2014 151,000 نیروی خارجی داشتیم که اینجا همراه تروریست جنگ میکرد. از 2014 تا حالا نیروهای خود ما از افغانستان دفاع میکنه. اگر نتیجه نداده اگر و بهتر با کمترین امکانات اوا که بودن با مجهزترین امکانات را داشتم، از B-52 گرفته تا پایانترین و مدرترین سلاح داشتن، موشکای کروز از اینا از خلیج فارس به اینجا چی میکرد می آمد، ولی اونا همه قدر دست آورده که از 2014 به این طرف نیروهای امنیتی افغانستان داره. ما خونه دیدم که اونا می داشتن با اونا. ما از این اردوی نو، از این اردوی 18 ساله خود، از این بیشتر باید توقع نداشته باشیم، باید از این را چی نکنیم. ما فکر میکنم هر کس که انگشت انتقاد غیر قانونی طرف نیروهای امنیتی ما، طرف نیروهای مسلح ما پیش میکنه، او به نفع وطن نیست. باید ملی فکر کنیم، باید ببینیم از این بهتر کی باشه، از این وزیر دفاع ما بهتر جوانتر کی باشه، از قمندان، از وزیر داخل ما جوانتر و با قدرتتر کی باشه، از ماوینین ما کی باشه. شما دیدیم که به بادغیس جنگ شد، سه هفته پیش جنگ شد، به روز اول معاون اول وزیر دفاع رفت به اون منطقه، تا منطقه آرام نساخت نیامد، همونجا بود. تمام از اینا مثل یک فامیل، مثل که دل یک پدر با اولاد میسوزه. چیزی که من میبینم، چیزی که من دیدم، من به هیچ وابستگی به وزیرام ندارم. خود وزیر صاحبام میفهمم، مردمم میفهمم، کسایی هم که من رو میشناسم میفهمم که من هیچ ضرورتی به می حکومت ندارم که حکومت تعریف کنم.
بسیار بله. تشکر. یک شنونده داریم. بله، به برنامه خوش آمدین، بفرمایید.
او چې ملي اردو د وطن ساتون کې دي، او هغه سربازان چې په جابو کې جنگي کې هغه قرباني ورکي، هغه ورکي دا وي حق یو سلګه سات 200 کس یا جنرالان یا ډګروالان چې په لوجستیک کې کار کوي او یا په جلب جاس کې کار کوي یا په داسې اداراتو کې کار کوي په دې وزارت دفاع برخو کې چې هغه عایداتي منبع لري، نو دا غوي کنټرول ډېر ساده خبره ده چې په دې کابل کې کتا سو داغي کور تلاشه یا سلور منزله بلند منزل لري یا پنځه منزله لري یا درې منزله لري، ډېر لوکس کور کدا غي ماش در ټول ژوند ماش په دې کنټرول کې یو محاسبه کې چې روزانه دې ټول ماش کې دي شي $500 نشي چې بيخي ونخري یو مړی یو لک ډالر ونشي هم د سلور لک ډالر په کور کې ناس ده. دا ساده ترين کنټرول د روزانه دغه کور تلاشه په پنه پښتنه وشي چې روزانه دا کومه کړې په دې لوجستیک کې کار کوي، په جلب جذب کې کار کوي، کندور کې کار کوي، په دسیو اداره کې کار کوي، چې هغه اداري منبع لري. بهترین کنټرول یې دغه دغه کور بو جداد یو ګوري مخکې د دینه چې دا له اوس چې لري دغه یو سیستم
کور ودان، یعنی شته منه باید سبتوي خغل لري
په دغه مخکې سبتوي اوس مو ګوري چې په دغه شل کالو کې دغه ولس کالو کې چې تر هغه له په دغه ملي اردو کې تا روزانه 100 روپۍ معاش دلو 500 باندې معاشي یو لګ روپۍ باندې معاشي نو ټول معاش باندې چې معاشه کې چې یو روپۍ مونخره $1,000 نشم دا اوس چې په کور کې ناسې کېده چې دا کور $2,000 $3,000 وي
کور ودان. دا پښتنه خغلی عارف وخت د دې څنګه چې وخت کم دی، یو موضوع باید نور هم سره اضافه کم، کوم پښتنه چې خغلی غوریانی څخه ما وکړه د پینټاګون د راپور په اړه باندې او د سیګار د راپور په اړه باندې، د غرض پینټاګون په ویل دي چې د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د مدیریتي کمزورتیا، فساد او نظامی الوتکو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې باندې دوی تورن کړی دي. دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت د غرض ویل دي چې د پامدې لامدې عمل، د اداري فساد لامل، د کمزوري مدیریت لامل شپږ سوه او یا میلیون افغانۍ د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونه جریمه شوې دي. کله چې هر څه سم دی کله چې هیڅ ستونزه نشته کله چې فساد یا هم نور موارد ډیر په کوچنی کچه باندې شته نو ولې باید جریمه شي ولې باید په تورن شي ولې باید ستاسو متحد د پنټاګون چې ستاسو سره مرسته کوي د روزنې په برخه کې د تجهیزاتو په برخه کې غوی دغه سی یو تور وړاندې کی
کورودان مونږ په مکمل توګه باندې د فساد شتون یا داس دې پدې دې
دوی پدې لوړه کچه
راپور هغه د دې خپل راپور جمع کولو ترتیب فرق کوي
ناسم
د ناسم په حق لس نه وایو هغه څه چې مونږ په چوکاټونو کې کیږي د خپل هغه کاري اصول په چوکاټ کې دی راپور
معیاري نه دی
دی د خپل د دې ته معیاري وي خو هغه څه چې مونږ په جستامونو کې په قطعاتو کې اجرا کیږي هغه دی د نږدې نه بررسی کوي دی هغه خپل راپور چې مونږ دې ته راځي دی په هغه باندې یو سروې کوي باقی د رور
ولې پاره باندې خبرګون نه خي
او تاسو هر وخت کته تاسو د شهیدانو سره چکل راپور نه نشریږي مونږ خامخا د دفاع وزارت له خوانه حتی داخلي وزارت له خوانه د کورنی چارو وزارت له خوانه مونږ هغه راپور متعلق مونږ هغه چې څه نظر د وزارتونو هغه خبر شوی دی
زبد دفاع وزارت خبرګون دغه راپور پاره باندې وایم ان گزارش ها به ما رسیده و روی بررسی گزارش ها کار میکنیم بررسی جریان دارد که در کدام ساحه و علت آن چی بوده آیا ضعف مدیریت بود یا خیر
دستش د موضوع
په دې اړه باندې چې دفاع وزارت د پینټاګون د افغانستان دفاع وزارت په ضعف مدیریتي فساد او سوء استفاده از طیاره نظامی تورن کړی ده
د ځواب کومه توګه موږ
ځواب ساسو خبرګون د دفاع وزارت خبرګون یوازې دومره ده چې دا راپورونه موږ ته رسیدلی دي
سیډوي زکه چې دا یو داسې راپورونه موږ یعنی حمایه کوي زکه چې دا هغه موارد موږ ته په ګوته کوي چې هغه موږ دوباره د خپل چړن لاندې راغور
یا سم دی یا ناسم سم
دته به سم وی مګر کم اندازې چې دی خپل راپور جوړي په دې کې زمونږ سره یعنی سلام مشوره نه شوی چې دا راپور په دې کې موږ نه پوښتنه نه شوی د خپل هغه راپور نه چې دی تاغه خپل ګورانو نه لاسته ورزي په هغه باندې دی خپل راپور
ولی د په ځای چې تاسو وایي چې دا راپور نه موږ ته رسیدلی دی په دې اړه باندې څېړنه کوو او په دې اړه باندې به معلومات شریک کړو پرته له دې چې معلومات شریک شي ډیر جدي خبرګون نه خي او دغه موضوع په مفصل شکل باندې نه حل کوي څو پراتلونکي کال کې چې دوی راپور وړاندې کوي دغه مشکل حل وي
په هغه وخت کې د دین وروسته موږ بل راپور نشر کړی کېدې چې تاسو لاسته باندې راغلی یا تاسو نه
کړی مثلا ټول راپورونه دلته
نو موږ په هغه وخت خپل خبرګون خو بعض موارد کله کله داسې راشي چې بعض راپورونه چې هغه د آزاد سازمانو لخوا نه ماته باز نشتیږي هغه موږ ته ډیر خلاص راوړنی موږ په هغه پیسې کې یعنی ټیمونه ټاکو حتی چې دا تاسو د نږدې نه وګورئ چې دغه موارد صحیح دي یعنی موږ هر یو شی زموږ لپاره
ایتو نیست که اونا هم بدون یک سند یک چیز یک راپور داده باشن
این یک سند وجود داره تا چیزهای
ولی به او پیمانه بسیار زیاد بود فیصدی بالا نیست انشالله که او هم و از خدا می خواهیم که با مسئولین جدید با کار جدید با توانایی های بیشتر که دارن انشالله بتونن پیش روی از او رو بگیرن که از او جنجال هم خلاص شویم ولی تنها این مشکلات این نظارت به خود اردوی افغانستان و به پلیس به وزارت دفاع و داخله نیست نظارت بیرونیام هست باید اونام نظارت بهتر بکنن چون در هر بخش در بخش لوجستیک نظامی در همه بخش ها مشاورین هست همراهشان همکار است و همراهشان برای اینا سیمینار میده باید اونا هم سیمینارهای خود مشورهای خود زیادتر کنند که بتونند پیش روی فساده شما یک روز 100% فساد بود حالا از 100% آمده به 90% یا 95% این 10% و 5% دارم ما امیدواریم که انشالله با این نیروی جوان با این کار کرده زیاده که فعلا اینا میکنند جوان ها ما به قدرت چیر بعد از تحصیلات جای به جای شدن پستای جدید گرفتن در همه بخشا از طوله گرفتن گرفته تا به قول اردوها انشالله این هم پاک شود این امیدوار است
در پروگرام وقت کم ده یعنی دورونو د فساد پاک لد بازی پختانو کسی در سرتیری حق ولد کیگه من پا هر برخه که پا دی سکه کار کو تاسو یکینو کوی چه زد تاسو را دوره سالور سو دری تیاتن یو سل شپگوشتن نور سالور شپیتتن نور نولستن نور او امداس وطن نور چ په دې کې د پینزو کالو د لسو کالو تر دیرشو کالو حتی د اعدام په جزا محکوم کسان دي.
لکه څنګه چې اوریدونکو ویلې داسې کسان هم شته چې ډیر په لوړه کچه باندې دندنه لري، په ډیر یو وړو چارواکو بوي، خو امدا اوس د څلور لکو یا پنځه لکو یا دوه لکو ډالرو باندې کور لري. د
ما یو شی میګم، ما میګم چې مې ورشه ما یو کوټه میګم، ما میګم چې باید نظارت بشه به او کسایی که بیترین صاحب منصبا و جنرالات دیگروالایی که 40 سال 30 سال کار کردن، خانه بره شیشتن ندارن، ولی کسایی که 6 ماه به لوجستیک یا به یک اداره دیگه کار کردن صاحب 10 بلند منزل است. ایره باید جمع شد انشاءالله که یک تفتیش
کرودن پا لوزو که یعنی هر اورش تیریگی د دفاع وزارت په چوکاټ کې خېګنه راځي. حتی اوس چې یو ابتدایي افسر هم کله یو چوکاټ کې داخليږي، د هغې د دارایی او مال ټول سبتيږي، او خاص کر هغه خلک چې په مالی سرچینو کې او لوجستیکی برخه کې کار کوي.
ډیر زیات مننه ښاغلی عارف له تاسو څخه. خدای غوریانی تشکر
از شما هم ډیر تشکر کوم. تاسو به خبرو اوریدونکو
ته یقینا تر راتلونکي خبرونه چې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو او درنه ملمنو کولای شي چې تاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. تاسو په پاک الله سپارم. الله مو مل
مو شانت.